دیگر از شما میزبانی میکند.
افغانستان که ده سهاره تبجی شوی ده خبرونه په لندو خبرونو سره پیلو ده اوزبکستان پلازمینه تاشکن نن او سبا ده افغانستان پا ده و نړیوال کنفرانس کور بده. ده کنفرانس ده افغانستان ده امنیت او اقتصادی پیاوړتیا په نوم جوړیږي چې پکې ده کور با اوزبکستان او افغانستان په ګډون ده شلو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. ده طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقریف او مشري یو پلاوی دی کنفرانس کې ده ګډون لپاره پرون تاشکن تر رسیدلې ده. په ننګرهار میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې د تیرو ورځو په سیلابونو کې د لکتر لګاتل سو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګ ولایتونو کې دیارلس کسان مړ شوي. خو د ننګرهار د اطلاعاتو مسول قریشي بدلون په یو بیان کې تایید کړی چې یکشنبه په ننګرهار کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار په مومند درې کې وی بټیکوټ او سره رود کې خلکو ته ډیر مالی تاوان اوښتی او د لسګونو څارویو تلف کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د اسپینې ماڼۍ یو روغتیایي چارواکی وایي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کووید-19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته اوس د ښه کېدو په حال کې دی. آشش جها په سپینې ماڼۍ کې د کووید-19 د مبارزې هم غږه کوونکي پرون ABC تلویزیون ته وویل د هغو ولسو کسانو له ډلې چې له بایدن سره په تماس کې پاتې شوي دي هیڅ یو د کورونا معاینه مثبته نه ده ختلې. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لکتر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویل چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن شپږمه میاشت پیل شوي له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي دي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 246 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړ او موسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نخښت کوي. هغه ادعا چې کرملن تل رد کړی ده. بوس ساتونکی ټیم لا هم د افغانستان کرکټ شپږیزې مخکښ دی. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوس ټیم پرون یک شنبه د شپږیزې بل مخکښ ټیم سپین غر ته چې ماته نه وخوړلې په لسو منډو ماته ورکړه. بوس 146 منډې کړې وې خو سپین غر 146 جوړې کړې. پرون بله لوبه بند امیر د هندوکش په وړاندې په 2 وګټله. د شپږیزې په دوام کې به کابل بازان او امونه هنګان سره مخ شي او بل لوبه هم د مساینه کو په امیر زلمی ترمنځ پلان شوی ده. شپږیزې د افغانستان د کرکټ شلوریزې تجارتي سیالۍ دي چې د افغانستان ملي لوبغاړي او ځینې بهرني کرکټران هم پکې حضور لري. او وړاندې په خبرونه کې نن سبا به تاشکن د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. د طالبانو استازي هم وربلل شوي. په دې اړه مو چې د دې کنفرانس ګډونوال به پر کومو مهمو مسلو خبري وکړي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی.
هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي.
په افغانستان کې وروسته سیلابونو خلکو ته د سر و مال درانه تاوانونه اړولې دي.
دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي.
یو شمیر خزینه پولیس وایي طالبانو جبري تقاعد کړی او د تقاعد امتیاز هم نه ورکوي.
خوب روزگار مو چلید نه ده.
روزگار مو ښه چلیده. چیرته نتلو د خپلو خلکو خدمت مو کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړي خبرونو درسي ساعت یو نوې خبرونه درته خبرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د چارواکو د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو د استازو په ګډون نن د تاشکن د ازبکستان پلازمینه تاشکن کې د افغانستان په اړه یو دورځنی کنفرانس جوړیږي. ازبکستان چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې ویل چې دا دورځنی نړیوال کنفرانس د افغانستان په اړه په تیرو 4 کلونو کې د 2 غونډو په دوام جوړیږي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې کانفرنس په وړاندې خبرګون ښکاره کړی. خکاره کړی دی. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بارونو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ تاشکند ته رسیدلی او نن او سبا به په دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او استازي ګډون ولري. د طالبانو حکومت دغه غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کنفرانس یاد کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نننۍ غونډه د هغو کنفرانسو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2021 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پرون په تاشکند کې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له رسنیو سره یو پیغام شریک کړ.
ټاکل شوې دوشنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د لسګونو نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ترمنځ یو کانفرنس دایر شي.
طالب چارواکو ګډون دی او شمیر فعالانو له توندو خبرګونو سره مخ شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینری سمیرا حمیدی په یو لړ ټویټونو کې ویلي د رسنیو له کارکوونکو او منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. حمیدی د غرض زیاته کړې دا کار د دې خبره د شرم وړ ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا دوهم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. د روان کال په جنوري کې ناروی د طالبانو له استازیو او چارواکو سره د یوې غونډې کوربه و. هغه مهال یو شمېر کاربوهانو او فعالانو نیوکه کوله چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په یو نه یو ډول د هغوی په نیمګړتیاو سترګې پټې کړي.
د ازبکستان پلازمینه تاشکند داسې مهال د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني نړیوال کنفرانس کوربتوب کوي چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر نور هیوادونه د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو لخوا احتمالي بریدونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه چې د کنفرانس ګډونوال به پر کومو مهمو موضوعاتو خبري وکړي د چار د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وایي
زما باور داسي ده چې دا کانفرنس د طالبانو د حکومت لپاره دوه برخې لري. یو دا چې هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي او همدغسې ځینې بشري حقوقو باندې د طالبانو د حکومت دریز چې هغه د ښځو تعلیم او د ښځو ګډون په ټولنه کې دی او د اقلیتونو احترام او هغه ابتدایي بشري حقوق دا غوښتنې دي چې افغانان او نړیواله د طالبانو د نظام نه لري. یو دا خبره ده. بل دا خبره ده چې هغه اندېښنې کوم چې د سیمې هیوادونه لري او هغه د افغانستان ځینې دي دا اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک کړي. مثلا په تېر څو میاشتو کې ځینې بریدونه د افغانستان ځینې په ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان ازبکستان باندې وشول او هغه د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. او وروستي راپورونه هم داسې ښیي چې القاعده په افغانستان کې شتون لري. د القاعده رهبري په افغانستان کې دی. دا راپورونه ټول دا ښیي چې د سیمې هیوادونه تشویش لري. د افغانستان نماینده هلته زما باور داسې دی چې دا یو سامع حیات دی. هلته د ویلو دپاره دوی ته به زه فکر نه کوم که د دوی د اندېښنې او د اسلامي امارت د منلو خبره مطرح شي، ځکه چې دا مخکې د دې کانفرنس ځینې غړو یا ویاندانو دا ویلي چې دا په هیڅ صورت د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په برخه کې دوی به قدم پورته نه کړي. دواړه خبرې هم د تروریزم مسله او هم بشري مرستې د دې لپاره چې افغانستان دغه مرستې ترلاسه کړي یو میکانیزم او یو تګلاره باید جوړ شي.
د سیمې هیوادونو سره تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان او نورو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته که وګورو تاشکند اړیکې څه ډول تاسو ارزوئ له طالبانو حکومت سره؟
زه داسې فکر کوم چې تاشکند دریز یوازې ازبکستان دریز نشي کېدلی. دوی په مجموع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پالیسیګانو کې شامل دي چې هغه بیا د روسیې په محور کې ګرځي یا د روسیې په محور کې دی. زه فکر نه کوم یو هغه اقتصادي او د ګاونډیتوب روابط دي. مثلا افغانستان په تجارت کې د ازبکستان نه تیل واردی، مثلا غلا واردی، وړه واردی، وړی واردی، نور هم داسې شیان واردی چې دا د هغوی په ګټه هم دی، ځکه چې دوی هغه تجارتي رابطه ساتي، نه هغه سیاسي رابطه چې دوی ولري. نو هغه د همسایګانو هغه تعامل چې دی د تجارت تر کچې پورې دوی سره ارتباط لري، د هغه نه اوچت زه فکر نه کوم که د سیمې هیوادونه دې ته چمتو شي چې کوم ډیپلوماتیک او رسمي پیژندنه د طالبانو ځینې ولري.
د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمرو چې د ازبکستان پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس د اهمیت په باب خپل نظر سره شریکاو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ورسته یو سیلابونه د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درانه تاوانونه رسولي دي. چارواکو په دریو ولایتونو کې د لکتر لګا اتلسو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړی او دغه راز ویل کېږي چې دغه سیلابونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم رسولي دي. نور بل صفه ولستان زیوارو
دغه سیلاب را روان دي، ارڅ سیلاب د ځان سره پواکړي دي.
د بټیکوټ یو اوسیدونکی دی چې د خپل سیلاب ځپلي کور او کلی ویډیو یې ډکه کړې ده. بټیکوټ د ننګرهار له هغو ولسوالیو ده چې تیر یو شپه ورځ پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي.
دا زمونږ د کور داخل برخه ده، دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي او دیوال گزارېدو کې کامیاب هم شو.
د ننګرهار د اطلاعاتو ریاست یو مسول قریشی بدلون ازادي راډیو ته د خلکو د مرګجوبلې یادونه وکړه.
په بټکوټ له سوالی کې یو نیم سل کورونه په بشپړ ډول تخریب شوی، اول ته څلور تنه شهیدان شوي، یو تن ټپي شوی. همدارنګه په کوس کونړ کې یا خیوي له سوالی کې یو تن شهید شوی او 15 کورونه له منځه تللي. همدارنګه پاچین له سوالی کې هم څلور تنه زخمیان شوي دي او اهل تم دیش کورونه لمنځه تللی.
د قریشی په خبره په ننګرهار کې ټول ټال شاوخوا 2500 کورونه سیلابونو په بشپړه توګه ړنګ کړي. د ننګرهار سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. د میراجان په نوم د ننګرهار یو سیلاب ځپلی وای کورې ړنګ شوی.
زمنګ دا کوټو دا بامونه لرګي مات شوی دي. موږ بچی د استری دا ویلې په منځ کې ولاړ دي او دیوالونه به بیرون دي دي. د کوڅې دیوالونه به لارې بندې کړي دي. نم شپه په قلار کې دی چې نمرز په قلار کې دی چې موږ د اسلامي امارت نه د بهرنو موسسو نه اسلامي او بشر دوستانه د خوښ ته چې موږ د دې مجبور ولس غمو کړی.
په خوته درسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په ننګرهار سربیره په میدان وردګ او نورستان کې سیلابونو 13 ورځ 14 کسان مړ کړي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي رادیو ته وویل
13 نفر از همتنای ما شهید شده.
سموږ ديار لاس وطنوال شهیدان شوي. لاس کسان په میدان وردک او درې نور په نورستان کې دي. په نور ولایتونو لکه میدان وردک، ننګرهار، پنچیر او پکتیا کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی تاوان رسولای. حقانی وویل د دوی ولایتي ټیمونه هڅه کوي سیلاب ځپلو ته اړین مرستې ورسوي. د افغانستان نږدې ټول مرکزي، شرقي او جنوبي ولایتونه په دې وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي چې له امله یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي. د اوبو او اقلیمي چارو متخصصین وایي په افغانستان کې دا وخت ورښتونه او د سیلابونو راوتل غیر طبیعي دي او د خلکو د نه چمتووالي له امله هم د زیانونو کچه لوړه ده. د دې ډلې کارپوهانو ډاکټر محمد عاصم مایار ټینګار کوي چې خلک باید د سیلابونو په مسیرونو کې کورونه جوړ نه کړي او که استوګنوي باید د اوبو لارې پرېږدي.
د ځینو افغان فوټبالرونو جنوب جنسي ځورونې تورن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکېني مشر کرام الدین کریم او طالب چارواکو لیدنو تند غبرګونونه پارولي. کرام الدین کریم په تېر جمهوري نظام کې د ځینو نجونو فوټبالرو په جنسي ځورونې تورن او تر تعقیب لاندې وو. د کڅه هم په ځان لګېدلي تورونه به بنسټ بللي خو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د $1 میلیون جریمې تر څنګ د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی وو. همدا اونۍ هغه د طالبانو د کابل والی ندا محمد ندیم سره کتلې دي. د لیدنې عکسونه په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی او په اړه تون خبرګونونه ښودلې دي. طالبان تر دې مخکې هم ګرمبل شوي چې د سیاسي شخصیتونو د تماس د کمیسیون له لارې د هغو افغان چارواکو د ورستنېدو زمینه برابره کړې چې په بېلابېلو جرمونو تورن دي او له هېواده تښتېدلي وو. د طالبان حکومت لا د کرام الدین کریم او د کابل د والی د لیدنې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې روانه اونۍ د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 28 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شي. په ننګرهار کې د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به په ختیځ زون کې 1,200,000 ماشومانو ته د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي. په عین حال کې په جلال آباد کې پرون د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې یو شمېر مسؤلینو د ختیځ زون په کچه د سیمه ییزو راډیوګانو خبریالان وربللي وو. په یوه غونډه کې له خبریالانو وغوښتل چې د خپلو راډیوګانو له لارې د پولیو د مخنیوي په هدف د پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې ناسته کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې یو تن ټرینر ډاکټر سعادت الله زیاد پروجیکټور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو وایرس په تاریخچه ازرارو او لدی وایرس د مخنیوي په اړه اړخیز معلومات شریک کړل او له خبریالانو یې وغوښتل چې د خپلو رادیوګانو لارې ولسته د پولیو د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړي. په دې ناسته کې پر ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو د سیمه ایزو رادیوګانو خبریالانو ګډون کړو او ژمنې وکړې چې د بیلابیلو خبرونو لاره به ولسته د پولیو پر ضد پوهاوی ورکوي. عبدالله عبد چې په لغمان ولایت کې د سولې ارمان رادیو مسؤل دی مشال رادیو ته وویل
منګا بغیر لدنم یا د دې موضوع اړوند په خپل رادیو کې په لایف برنامو کې هغه برنامه چې هغه ډیره مهمه برنامه وي ګولډن برنامه وي د په منس کې منګا ته د یونیسف له خوانه سپارټون راکل شي هغه خبره خپل ما په هوای ورکو د دې لپاره ډرامای کلانات جوړ کړی دي.
په کونړ ولایت کې د خپل رادیو د نشراتو مسول ګوهر ساپی مشال رادیو ته وویل دوی به د خپل رادیو لاري د پولیو نه د مخنیوي په موخه ګردی میزونه له ډاکټرانو سره مرکی او د خلکو د پوهاوی لپاره پیغامونه خپروي.
من کولای شو چې هغه روغتیایی برنامه کې د پولیو په وړاندې خلکو ته خام په هیو ورکو چې هغه وخت چې مونږ کله ګردی میز سب کو او میلمانه راغواړو نو هغه تخنیکی پوښتنې چې ډېرې مهمې دي او لا هم د ولس ذهن پرې نه دی خلاص کولای شو دغه ټریننګ چې کوم مواد مونږ ترلاسه کړل یا کومه پوهه ترلاسه کړه د دې نه ښه استفاده وکړو. پاینده کې په خپل اعلاناتو کې استفاده وکړو. عوام مجالس کوم د پولیو په وړاندې
په جلال آباد کې د صفا رادیو د نشراتو مسول اسماعیل حضرتی مشال رادیو سره په خبرو کې د پولیو پر وړاندې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل ژمنتیا وښودله.
موږ په دغه کمپاین د ژمنیو کومې ټیمونه دي دغه لارې به موږ خپل هیوادوالو ته خدمت کوو اعلانات او کمپاین به ورته کوو تر څو زموږ کوم هیوادوال چې دغه وایرس د نقصاناتو څخه خبر نه دي تر څو خبر شي او خپل اولادونه په راتلونکي واکسین سره برخه منکي.
د پولیو وایرس په نور نړۍ کې محور شوی خو افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. پروان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان په پکتیا کې یو مثبت پیخه او په خیبر پختونخوا کې 14 مثبت پیخي ثبت شوی چې 12 په شمالي وزیرستان او یو تازه پیخه په لکی مروت کې ثبت شوی ده.
سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به له روسیې سره په جګړه کې شاته لاړ نه شي. ولادیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل څخه د 5 میاشتو په بشپړېدو سره ویلي چې هیواد به دغه جګړه وګټي. دا یرغل روان کال د فبروري په 23 پیل شو. تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
نن د جولای 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږمه میاشت پیل شوه. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغې جګړې د 15 میاشتې د پوره کېدو په مناسبت د ټلګرام په شبکه کې وویل اوکراین به د هر هغه څه ساتنه وکړي چې په دې هیواد پورې اړه لري. زیلنسکی زیاته کړه اوکراین به هیڅکله شاتګ ونه کړي او په پای کې به جګړه وګټي. د اوکراین د ولسمشر په وینا جګړې د هغه هیواد قامت نه دی مات کړی او نه ماتولای شي. نو موري تیر شپه په خپل ویډیو پیغام کې دا هم ویلي چې اوکرين به د خپل خاورې دفاع ته دوام ورکړي. په حقیقت کې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې موږ پراخ پوځي او سیاسي ملاتړ ترلاسه کړی. روسیا یې له منځه نشي وړلی. هغه ورځ به راشي چې راکټونه به د اشغالګرو لپاره خپله معنا له لاسه ورکړي. د اوکراین ولسمشر له نړۍ څخه خپله غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل نړیوال باید پر دغه هیواد د روسیې د بریدونو د دفاع لپاره له اوکراین سره د وسلو مرستې ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د اوکراین برخې د راپور له مخې د روسیې لخوا په پیل شوې 15 میاشتنۍ جګړه کې زرګونه اوکراینیان وژل شوي او میلیونونه نورې بې ځایه شوي. روسیه دغه بریدونه د ځانګړو پوځي عملیاتو په توګه یادوي او وایي هدف یې یوازې پوځي تاسیسات دي. خو اوکراین تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې موسکو په پراخه کچه د راکټونو او هوایي بریدونو په وسیله د استوګنی او ملکي سیمې په نښه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر خزینه پولیس ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په جبري ډول تقاعد کړی او د تقاعد امتیاز هم نه ورکوي. دوی وایي په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او د کار کولو لپاره نور امکانات هم نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
ما 10 سال پولیسی کم، بعد از 10 سال ما طالبان تقاعد جبری کن.
نفیسه هغه پولیس ده چې په تیرو 10 کلونو کې د غزنی ولایت په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. د دې میرمنې په وینا طالبانو وخت له رسیدو وروسته دا او نورې همکاران یې په جبري ډول تقاعد کړي، خو د تقاعد امتیازات تر اوسه نه دي ورکول شوي. نفیسه وایي خاوند یې کلونه مخکې مړ شوی او دا ولور یې د وکسیزې کورنۍ سرپرستی کوي چې اوس دواړه بې دندې دي. نفیسی ازادی رادیو ته وویل
خوب روزگار مو چلید نه ده.
روزگار مو خ چلیده، چیرته نتلو، د خپل خلکو خدمت مو کاوه. موږ لاس واړه کندی او بیچاره یو، د لوړو بیو لاسه لډی رستونزو سره مخ یو. امارات مو وړاندیز وکړ چې تقاعد مو راکړي، خو امارات زموږ هیڅ پوښتنه و نه کړه.
از ما باش خاصی نکد.
تقاعد هغه مادي امتیاز دی چې د یو هیواد نظامی او غیر نظامی کارکونکو ته د خدمت دورې لا پوره کېدو وروسته ورکول کیږي چې د ژوند اړتیاوې پرې پوره کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته متقاعدو مامورانو د خپلو امتیازاتو د نه ترلاسه کولو له امله اعتراضونه هم وکړل. د دې ترڅنګ هغه ښځینه کارکوونکي چې په تیر حکومت کې کار کاوه او اوس د تقاعد په درشل کې دي بې برخلیکه پاتې دي. د دې ښځو له ډلې د یوې لوروایي مورې د جمهوري حکومت په کورنیو چارو وزارت کې کار کاوه، خو تیر کال یې د تقاعد عمر پوره شوی. د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل خپل او د مور نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي مور یې 48 کلنه ده او د طالبانو حکومت یې د تقاعد له غوښتنې سره موافقه نه ده کړې.
په دې دوره کې موږ د تقاعد غوښتنه وکړه، هغوی زموږ د تقاعد غوښتنه ونه منله او رد یې کړه. مور می ناروغه ده او نور کار نشي کولی. د تقاعد وخت یې هم پوره شوی دی.
په داسې حال کې چې له دې مخکې هم یو شمېر ښځو د ډوډۍ، کار او آزادي په نوم اعتراضونه کړي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په ډېرو برخو کې ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. ومو غوښتل چې د دغو ښځینه پولیسو او په ټوله کې د ښځینه متقاعدینو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت او د طالبانو د مالیې وزارت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته د دولت ډېرې ښځینه کارکوونکي په کور کې نولې. ډېرې دا ښځې یا د خپلو کورونو سرپرستې وې او یا هم د کورنیو د اقتصادي اړتیاوو په پوره کولو کې ونډه درلوده. په هیواد کې دننه او بهر له اعتراضونو سره هم د طالبانو حکومت له وعدو پرته تر اوسه بیرته دولتي ادارو ته د ښځو په راوستلو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
د کندز د اله آباد ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دوی لپاره یو پل جوړ کړي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د تیرو حکومتونو هم دې موضوع ته ډېر پام نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د علی آباد ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې اوسیدونکو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره پر سیند باندې پل جوړ کړي ترڅو دوی په وخت سره خپل ناروغان او کرنیز محصولات د علی آباد پر بازار سربیره د کندز مرکز ته ورسوي. د خلکو د خبرو له مخې د پل نشتوالی د لاله میدان د سیمې زرګونه اوسیدونکي له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړي دي. د علی آباد ولسوالۍ د دویم لاله میدان د سیمې ارباب قمردین آزادۍ راډیو ته وویل
دغه کمی باندې دلته سپنجری هم لیدلې دی او بوته سیاسر هم لیدلې دی ډیر په تکلیف یو نو دغه موږ یو د امارت اسلامي څخه دغه خواهش کوو چې دلته زموږ ملت ته یو پل جوړ کړي زمینه مو ته مساعده کړي د پل او دا کمه چې ده داسې کمه نه ده دوه کسان پر باسي هغه هم ډیر په تکلیف او ډیر په مشکلو باندې
د اول لاله میدان د سیمې د پاخومر یو وسیدونکی محمد داود وایي له کوشنیوالي په دې هیله و چې یو ورځ به د دوی په سیمې کې هم پل جوړ شي خو د اویا کلونو په تیرېدو سره لا هم خپلې هیلې ته نه دی رسېدلی
اسلامي عمارت خه موږ دا غواړو چې دلته موږ ته یو پل جوړ کړي دا قدر همکاري د موږ سره وکړي دلته 15,000 کوره 6,000 کوره د اول لاله میدان دوم دریم څلورم او دغه مو مځکه خپل اخیسته په شخصي د کلیوال په پیسو اخیسته ده دغه پله دپاره چې دغلته پل را جوړ کړي او دغه به ملاري بیا کاله سو بیا کاله کې دلته پل نه دی جوړ شوی
د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان خلک وایي اوس دوی د سیند پورې غاړې د هغو کښتوی په وسیله تګ راتګ کوي چې دوی خپله د غوړیو له بوشکو څخه جوړې کړې دي د دریم لاله میدان یو اوسیدونکی محمد طایر وایي د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي
ډیر خلک دې خواته پراته وي او نه سړک لرو نه پل لرو نار باندې او په دغه دریا باندې که یو پل موږ ته جوړ شي ډیر مشکل دی موږ ته یو مریض مو تر یو ځای نه رارسېږي او اوس وروره مانه یو بل سیاسره چې راځي یو ماشوم راځي دلته چې دا اوبه ډیرې شي بیا دغه رفت آمد هم نشي کولی په دې خطر دی چې دا اوبه لږ دا ځایو ته رالی رفت آمد نشي کولی اوبه یې اړوي
د کندز د علي آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم د لاله میدان سیمې د وسیدونکو ستونزې مني او زیاتوي چې د یادې سیمې لپاره پل جوړول د دوی په لومړیتوبونو کې ده
د دوی مریضان اکثره وخت له ډېر پریشانۍ سره مخامخ دي او د دغه خلکو تګ راتګ د مرکزي ولسوالۍ لاله آباد سره ډېر مشکلات لري او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د علي آباد ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او نوموړي ولسوالۍ د چهاردرې سیند په دوه برخو ویشلې ده او د دې ولسوالۍ د نفوس یوه زیاته برخه د سیند پورې غاړې د لاله میدان سیمې کې اوسیږي
او په دې برخه کې به ستاسو څو غږیز پیغامونه واورو
السلام علیکم د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه میاړي کني ولید موږ د دې امارات څخه غواړو چې دغه تیل به یې کښته کې دغه تیل په نورو ولایتو په نورو دولتو کې ډېرې به دې کښته شوي او د هلمند په ولایت کې دونه ډېرې لوړې دي چې بېخي انتیکل وړې دي نو د امارات څخه همدا غوښتنه ده چې دا به یې را کنترول کړي دا شیان ارزانه کړي خلک ګرد در به در سوله مسکینان وس کار نه پر کوي نه پر تیلو نه پر چاو نه پر بوریه پر هیڅ شی باندې وس کار نه کوي
علاقه دارې ماده ګل وزیر زوی د ننګرهار ولایت د غنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي پټو پاسپورټ سره چې دی تقریبا 1,000 کسانو پاسپورټونه چې بانکي ممبر پیسې والدي او تر اوسه پورې متقاضین ته چې دی هغه یې نه هیلې کړي دي او ځواب نه پوښتو
کې احمد احمد یم د واشیر ولسوالۍ څخه سره په ماسک یم نو دلته خو دغه د مکتبو سنځ د مکتبونو نسته او کوي هم دلته مسلکی استادان نسته نو باید د دې لپاره یو مسلکی استادان پیدا شي
زګل محمد اشاره ولسوالۍ نه خبره کوم د ننګرهار ولایت اشاره ولسوالۍ غلجی نه زموږ یو ستونزه په دغه ولسوالۍ سره کلینیک د هسپتال د غون ولسی ډاکټران په کلی د کلی او حکومت دواګانې راځي دواګانې خو منځو کې سره توضیح کوي بده چې کومې ګولې مولې پازې بس کوم لري ما پکل ګولې ورکې او کوم رقم ما پکل ګولې ورکې او زکام ما پکل ګولې ورکې او بل دغه خوراکي مواد راځي د کمزور د پاره او خپل کسان څنګه ورکي هغه په کوم پوهې ته دی دایم ما زوی سره کا کا د سمو ته توضیح کی او څو حقدار دغه تن ورکول کی
ارو پلا هدم د کابل د رحمان بابا له سیت څخه دا پیغام د تپریکدم هله لرن چې مسول چرواکو ته ورسیږي دلته رحمان بابا له ساکه تقریبا داسې کیږي چې لیلیا مخ کې ورکوله په تیر حکومت کې بیا تقریبا درې میاشتې کیږي چې دلته لیلیا زندیدلې اوس مهال بیا شروع شو څو هوا چلې دا اوس تقریبا دا سره زر ساته شولې او بیا وزن دی دله دلته ټول شاګردان چې د لر لر ولایتو څخه غل دي اوس واخ کې کریه هم جگ شید تیل هم جگ شید هیڅوک نشي کولای چې بیرته ولاتو ته ولاړ شي او کوروت ځن نو ورسوي نو مسول چرواکو څخه همدا هله د زړه تر زړه دی پاړه پیکر وکي د غام خریزه کې چې مخکې د کال په پایل کې هم درې میاشتې ټول شاګردانو لزان څخه پیسې مصرفولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ازبکستان پلازمینه تاشکند نو سبا د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه دی. دا کنفرانس د افغانستان د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په نوم جوړیږي چې پکې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د کنفرانس کې د ګډون لپاره پرون تاشکند ته رسیدلی دی. په ننګرهار، میدان وردګو او نورستان ولایتونو کې د تیرو ورځو په سیلابونو کې د لکتر لګاتل سو کسانو د امر کېدو خبر ورکړل شوی دی. طالبانو د حکومت طبیب کوسر د مبارزي وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګو ولایتونو کې ډیر لس کسان وژل شوی. د بلې خوا د ننګرهار د اطلاعاتو مسؤل قریشي بدلون په یو بیان کې تایید کړی چې یک شنبه په ننګرهار کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي دي. د سپینې ماڼۍ یو روغتیایي چارواکی وایي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغۍ لخته کېدو وروسته اوس د ښه کېدو په حال کې دی. آشش جها په سپینې ماڼۍ کې د کووید 19 د مبارزې همغږی کوونکي پرون ای بی سي تلویزیون ته وویل چې د هغو ولسو کسانو له ډلې چې له بایدن سره په تماس کې پاتې شوي د هیڅ یو د کورونا معاینه مثبته نه ده ختلې. د جها په وینا بایدن خورا لږې نښې لري او داسې انګېرل کېږي چې نو موړی باندې BA.5 ډوله کورونا وایروس باندې اخته شوی وي. د اوکرين د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکرين د روسي د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لکتر لګا تلس روغتیایي کارکونکو وژل شوی او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوی او ران شوی دي. د وزارت د غراز ویلی چې د روسي د حمله په ترڅ کې چې نن شپه ګم میاشت پیل شوی له 500 زیات روغتیایي کارکونکو ټپیان شوی دي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 130 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوی او 146 نور زیانمن شوی چې ترمیم ته اړتیا لري. بو ساتون کې تین لا هم د افغانستان د کرکټ شپږیزه مخکښ لري. حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوست ټیم پرون یک شنبه د شپږیزه بل مخکښ ټیم سپین غار ته چې ماته نو خوړلې په لسو منډو ماته ورکړه. شپږیزه د افغانستان د کرکټ شل اوریزي تجارتي سیالۍ دي چې د افغانستان ملي لوبغاړي او ځینې بهرني کرکټران هم پکې حضور لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق ولري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزو بار دی وکچې لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزو بار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست نیکلو هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وای وای کچې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې دغه نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وای کچې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرون او پروتون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه پخواړو چې بحث وکړو، د هغې له پټولې کې لومړی اټومي شعا وایي چې اټومي شعا د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعا چې د پورت سخت شته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعا یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی، چې عینی شوا هم د پورسک شتې خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پورسک شتې خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونونو د جذب میل چې دی د پورسک شتې خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی، وای دا عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی، چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورت څخه شت خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستي خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته نوب دي، چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي، چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستي خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب، ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې د سربیر د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي، چې دا هم د پورت څخه شتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستي خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي، چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستي خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی، چې وایي دا د پورته سکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستي خواته د الکترون د ورکولو میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه، له هغه فلزات دي چې د دورې جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د تکیدو په بهیر کې دي، چې د دوم او درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیات شپږ عنصرونه دي، چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري، د هغې اف فریسوي د الکترون په واسطه د تکیدو په حال کې دي، چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ را
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کې میالولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی به راته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړیدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان ارګانیک کیمیکل کمپاونډز شې دي. وایي د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وایي دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلي کېدو او شیدو لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دی، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کرسټلي جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدس دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وایي اکسایډونه وایي دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نورو عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څکو د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کې نه خواته اکسیجیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترونیګاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیګاتیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیګاتیویټي کچې کمی د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پرومی ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نومې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید مثالونه کې. د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګې نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګې نه جوړوي ډیر کم دی، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو تری او پلاندی دوز سره اوسه معرفت پیژنو. اول کلوی اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بل بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي، همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي، تاسو نور مثالونه دي. د تیزاب اکسایډونو سره مال تیزاب د اکسایډونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینتا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دا لاس راغلي مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګي جوړوي چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خبره سمې دي وینوي همدارنګه مولي اکسایډ غیر فلزات او اکسیجن د تعامل څخه لاس سره ځي او لاندې خواص د اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګي اوبو جوړوي لکه په مثالونو لکه په لاندې ماتلو کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایډونو سره مالګي جوړوي همدارنګه فوتریکس اکسایډونه د چا اکسایډونه چې تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګي جوړوي لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګي اوبو جوړوي د مور اکسایډون د کلوي سره تعامل کوي او مالګي اوبو جوړوي د تیزاب اکسایډونو سره تعامل کوي مالګي جوړوي چې د ټولو ماتلو کې د ذکر سوي دي همدارنګ د کلوي د اکسایډونو سره تعامل کوي او د مالګي جوړوي اوس په دې برخه کې د اکسایډونو استحصال وایي چې اکسایډونه څنګه لاس ته راځي په عمومي ډول سره اکسایډونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دي چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل کاربن ډای اکسایډ لاس ته راځي دا څخه د اکسایډ نستیزه او بل د کاربون له تجزیه څخه لاس سره چې کاربون تجزیه کوي کاربون د دې کلسیم مونوکسید همدارنګ کاربون ډای اکسایډ لاس سره ځي د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستل یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګ د نایتریت له تجزیه څخه چې شي اکسایډونه لاس سره ځي دوه بیا وایي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایډونه لاس سره ځي د لوړ علی اکسایډونو له تجزیه څخه لاس سره ځي همدارنګ د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه اوبو لاس سره ځي اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري امید ولې اکسایډن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایډن څخه کار اخلو د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډن څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکسایډ څخه د میکروبوجینی همدارنګه او زیدو فونی په ډول استفاده کیږي
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیال ولو نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاس تر ازي NH2 وظیفوي گروپ دی یعنی کچیر NH2 بپښې کې وو د هغه د امنه چې دغه گروپ د امائن گروپ په نامه دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکبات او ډولونه لرلای شي د امائن په گروپ کې چی شي یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلی هغه پر اتلینک سلایډو کې ان شاء الله درته وایم په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات چې در ټولو قوي درې درجه امائن دي چې هغه چی شي دی ان شاوخوا درې دانی ارونه وي دا ته درې درجه امائن وای سیکنډری امائن بیا دوه درجه دي چې هغه دلته دوه درجه سیکنډری دي دا هغه پسې پرایمری دي او بیا امونیا ده تر ټولو ضرورې ترشری امائن سو یا درې درجه تر هغه پسې کمزورې سیکنډری سو بیا پسې پرایمری سو او بیا پسې امونیا سو نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیوپاک سیستم مطابق نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایزده یو تکرار هلته پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حصه مطابق لیکو د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې یې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یوه سی ایچ تری دي دا خو ایچونه دي ایچونه په حساب کې نه راځي میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وای میتایل امین. ایتایل میتایل امین دا به څنګه دلته میتایل دی دلته ایتایل دی. ایتایل اول یکو به میتایل یکو ایتایل میتایل امین. ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نوم گذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تورو کې ای ده بیا ام دی نو اول ایتایل یکو بیا میتایل یکو او کورنۍ ګروپ یې څه شي دی امین دی. دریم بیا پینایل امین دی. پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باؤنډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کیږي بیا پینایل ورته ویل کیږي. پینایل امین معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دی دا ته پینایل امین وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغلته کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي کې بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمله پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلوراید دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امین کلوراید جوړیږي بیا کلکلیور واچوي بیا ټوله مکمل سره جلا کیږي میتایل امین جوړوي. بیا پسې همدا ډول د بل مرکب دی د بل مرکب دی خو په خلاصه کې څه شي ویل کیږي کله چې د تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امین دوه درجه امین او درې درجه امین هغه به اوس وایي. یو درجه امین که چیرې یو ان وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي نو مړي امین ته یو درجه امین ویل کیږي. یو ان وي دوه هایدروجن وي یو ریډیکل ګروپ وي یو ان دوه هایدروجن یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکللی شي هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري امین دی ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو ان د دوو ایچو سره کنیکټ دی. دغه ان چې دی یا دغه امین ګروپ چې دی پرایمري دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشري موږ چې وایي پرایمري پرایمري څه معنا ان دی شاوخوا ایچونه دي او یو بغلته سی ده نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه امین یا دوه درجه یې امین چېرته وایي هغه بیا څه شي دي که چیرې یو ان وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه راډیکل ګروپونه وي نو مړي امین ته بیا دوه درجه امین ویل کیږي. یو ان وي دوه دانې راډیکل ګروپونه وي یو دانه ایچ وي دغه امین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري امین ورته وایي. په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې راډیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه ان بغلته چار شي نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شي دی پر یو سی دغه یو سی دغه ده دا دوه درجه امین چې نن موږ ویلي چې یو ان وي یو بغلته ایچ وي دوه بغلته راډیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه امین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه امین دی که چیرې یو ان وي پر اطراف یې درې راډیکل ګروپونه وي نو مړي امین ته درې درجه امین ویل کیږي. یو ان درې طرف راډیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری امین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه دی دغه ان چې دی دوه درجه دی دغه ان چې دی یو درجه دی دې درې درجې څنګه دي یوه سي دلته ورسره مشتې ده یوه سي دغه ده یوه سي دغه ده که درې دانې راډیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری امین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل امین دی چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور امینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواوو کې استعمالیږي.
ګلدا د کیمیا نننۍ درس تر سره د خوندزي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو خدای مل شه.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ذکر و زاہدی کا چھا عکس بوکا مالیات کلو سوک ذکر و زاہدی بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق نام مرادا پاس پغام مسل کرم عشق نام مرادا پاس پغام مسل کرم عالم زیست و روزگار کا زیت الخون جگر خم عالم زیست و روزگار کا دل خون